هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډېر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمېر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تېرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمېر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمېر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% نه تر 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتېږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتېږي او تیکي وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدېږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینه ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادېږي چې موږ ورته چیستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره دل خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه ده چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته اول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړي شي خصوصا کدا شیرخواره دي یعنی د مور شو دي خوري د مور شو ته ادامه ورکړي شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تدابیر ورته ورکړي شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ یاستې کې چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شوې ورکول کیږي مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ور اغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا ښه خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیای
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلئ
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده کچیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینې وړ شي
ډیر جت من رئیس ابزون دی
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ ګاڼه ځمکه کور نمره سره او سپین زر د تجارت مال کالی لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده زمونږ د فلارو له بې غورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو زمونږ تاسې ورورګرات ده نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتې نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه عزت یې کولی سم نه ماته معلومه چې دا حدیده دا یا دماده اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی د غزمکې نه کومه استفاده ونه کړه نه خرڅه کړل نه هغه کړل د غزمکه پاتې ده اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده یو جنجال مسخه دغه ته توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ رایلو نه وي سبا به هغه په جنجال اخته بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا مونږ ته مشکل پکې پیدا ده مونږ نه سو تقسیمولی یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت یې هغه وایي چې زه نعمت یې نسې تقسیم ولای نه د خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسیدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتما تقسیم شي، ځکه چې